نوری میزبان شماست که همین لحظه به استودیو رسید. نوریاس خوش آمده.
بله، لتاسونه مننه دی ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو. یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي. په خبرونه کې اوري چې افغانستان چې راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي، له امریکا څخه د بي پیلوټه الوتکو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د مسؤلیتونو اخیستو ته تیاری نیسي، ناتو په روان کال کې دوی ته مسؤلیتونه سپاري. په دې اړه په یوه تحلیلي مطلب سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ستاسو د ورکو شو ازانو د لټې پروګرام د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی شئ. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
قدرم نوریدونکو، السلام علیکم. د کورونا او بهرنی خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون پارکی له شمیر جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه مشورتي غونډه وکړه. او د سوداګرۍ او صنایعو خونه ویل افغان سوداګرونو یې غوښتي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي. په بهرنیو خبرونو کې هم دا چې پاکستاني پولیس وایي د اپوزیسیون ډلې یو سیاستوال ناپیژان د وسلوالو د کراچۍ په ښار کې وژلی دی. او همدارس ډیوډ کامرن وايي کچیرته د حکومت بیا انتخاب شي، دی به په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د پاتې دوه لپاره تر 2018 کال مخکې نظر پوښتنه وکړي. اوس هم پوره کورنۍ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ارګ کې له یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه مشورتي غونډه وکړه. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې غونډې په اړه وویل.
د غونډې ګډون کول په دې باندې ټینګار وکړ چې یوازینی مرجع چې کول چې د افغانستان د دولت په نمایندګۍ د سولې خبرې مخته بوزي، د افغانستان دولت د مسلمانو مخالفینو سره د سولې اړیکې جوړوي.
په دې غونډه کې ولسمشر کرزی یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې هغه طالبان چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډون کوي باید د طالبانو د تحریک د مشرتابه رښتینی استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې دغه راز په دې ټینګار وشو چې د دولت له وسلوال مخالفانو سره د سولې د خبرو یوازینی مرجع د سولې عالي شورا ده. یو امریکایي لوړ رتبه جنرال وایي له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو سره به د دې هیواد امنیتي ځواکونه تر ډیره حده پر ځمکنیو جنگي وسایلو متکی وي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو د قمندانې مرستیال جنرال جیمز سیری وویل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د افغانستان ملي اردو د څو هلیکوپټرو له نوي جوړ شوي جزوتام سره خپل کار ته دوام ورکړي. هغه په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې په دې هیواد کې د هوایي ځواکونو نشتوالي ته په پام سره باید ځمکني قواوې بیا ریکریشی د پداسل کې د چې افغانستان چې لراتلونکي پسرلی څخه د تروریزم پر ضد جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي، امریکا څخه د بي پيلوټ الوتکو غوښتنه کوي. او د سوداګرۍ او صنایعو خونه ویل افغان سوداګرونه یې غوښتي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام ځکه کوي چې پاکستان په کراچۍ بندر کې له کابو دوه نیمو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینره سوداګریز مواد د قانون خلاف درولې دي.
پاکستانیان وعده کوي او نه عملي کوي. صدر اعظم یې وعده وکړله، صدر اعظم یې هغه عملي نه کړله. او زمونږ د درې زره کانټینر تر اوسه پورې ولاړ دي. په دې کې تقریبا 500-600 کانټینر چرګانو غوښې دي، هګۍ دي، په سلاتې شد مایانو غوښې دي، 200-800 کانټینر غذایي مواد دي. د ورځې تقریبا 600,000 ډالر کېږي. دا په موږ باندې ډیمرج راځي او دلته قیمتونه هم ورځ په ورځ کېږي.
الکوزی ویل پاکستان تل د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ستونزې جوړوي او په خپلو وعدو یې هیڅکله درست عمل نه دی کړی. پاکستانی پولیس وایي د اپوزیسیون ډلې یو سیاستوال ناپیژان د وسلوالو د کراچۍ په ښار کې ووژه. له ریپورت سره سم د میا تیمور موټر ته وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو کمې نیولی وو. په دې پیښه کې چې پرون ناوخته وشوه، میا تیمور او د هغه پلار ووژل شول. تیمور په سند کې د پاکستان مسلم لیګ نواز ډلې مشر وو. دا په یوې اونۍ کې ورته دوهمه پیښه ده چې په کراچۍ ښار کې کېږي. تېره پنجشنبه د ایالتي پارلمان غړی منظر امام له خپلو دریو ساتونکو سره وسلوالو وویشت. فلسطینیان وایي دوی له دې پرته چې اسرائیل پر هغو ځمکو د نویو میشت ځایونو د جوړولو د پلانونو له کابله د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي چې دوی د راتلونکي دولت برخه بولي بله چاره نه لري. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکي وویل د حکومت پرېکړه به یې تر ډېره حده په دې پورې تړلې وي چې اسرائیل د ختیځ بیت المقدس په څنډو کې عربان چې عربان اوسي د کورونو جوړولو پلانونه عملي کوي که نه. وروسته له هغې چې د تېر کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د فلسطین موقف لوړ کړ، فلسطیني اداره کولی شي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي شي. مالکی دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته چې د منځني ختیځ په اړه جوړه شوې وه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزن رایس فلسطیني دولت ته په اشاره د فلسطیني پلاوي پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویې ویل چې په دغه څرګندونو سره یو دولت نشي جوړېدی. او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي که چېرته د حکومت بیا انتخاب شي دی به په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د پاتې کېدو لپاره تر 2015 کال مخکې نظر پوښتنه وکړي. د برېټانیا راتلونکي عمومي انتخابات په 2015 کال کې ترسره کیږي. په لندن کې کامرون په خپله وینا کې دا هم وویل چې نن سبا تر بل هر وخت له اروپایي ټولنې سره د خلکو دلچسپي لږه شوې ده. افغانستان چې له راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد د جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي له امریکا څخه د بې پیلوټه الوتکو غوښتنه کوي. ناتو په 2014 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه سپاري که دا ځواکونه چمتو شوي وي دې کار ته او که نه. په دې اړه په یو تحلیلي مطلب سربیره دغه راز اوري چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ ته نومول شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له افغان سوداګرونو یې غوښتي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي.
زمونږ دا درې زره کانټینر تر اوسه پورې ولاړ دي. موږ د خپلو تاجرانو نه غوښتلي چې د کراچۍ د لارې نه نوره استفاده ونکړي.
د غزنی ولایت یو شمیر کوچیان د ځایي چارواکو له ځورونې شکایت کوي او وایي دا چارواکي په دې کار سره غواړي دوی له خپلو سیمو ولاړ شي.
سپینګیرې مې ټول تړلي دي، هلکان مې ټول تړلي دي، په دغه شنه یخ کې تظهاره تړلي دي، پرې ایښي هغه نورې اچولي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د دې هیواد مشرانو جرګې په یوستو مایع غونډه کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت په اړه د خپل وزارت د اقداماتو دفاع وکړه. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما به د جمهوری ریاست په دې دوره کې دوهمه دوره کې د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې څه ډول چلند وکړي. دغه راز ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. افغانستان چې له راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد د جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي له امریکا څخه د بې پیلوټ الوتکو غوښتنه کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی د نړیوالو له مرستې پرته هم د طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بېولی شي، خو پرمختللو او درنو وسلو ته اړتیا لري. ولسمشر کرزی وایي چې د واشنګټن په وروستي سفر کې امریکایي چارواکو د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د الوتکو د ورکولو ژمنه ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د نړیوال ځواکونو له وتلو سره د افغانستان حکومت هڅه کوي چې خپل هوایي ځواک د درون یا بې پیلوټ الوتکو په شمول په مختلفو جنگي او ترانسپورتي الوتکو سمبال کړي. د افغانستان په جګړه کې درون یا بې پیلوټ الوتکه ډېره مهمه وسیله بلل کیږي. په تیره بیا د اکتشافي یا څارونکو عملیاتو په برخه کې د دې الوتکې موثریت زیات دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې له امریکا څخه بې پیلوټه الوتکې غوښتي او متحده ایالاتونو نه یوازې د بې پیلوټه الوتکو بلکې د شلو هلیکوپترو او لږ تر لږه څلور سی یو سلو دېرش ترانسپورتي الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. د لویدیځو رسنیو د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د افغانستان لپاره د پوځي هلیکوپترو، ترانسپورتي الوتکو او نورو درنو وسلو د رانیولو خبرې پیل کړې دي، خو افغانستان ته د دغو وسلو د سپارلو کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د پوځي چارو کارپوه عبدالواحد طاقت وایي چې د بي پیلوټ الوتکو ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده او افغانستان له دې ټکنالوژي څخه د استفادې لپاره ماهر ځواک نه لري. جنرال طاقت په عین حال کې وویل چې د افغانستان د هوایي قواو قمندان ورته ویلي چې دوی په شپږو میاشتو کې د بې پیلوټ الوتکو لپاره متخصص کسان روزلی شي.
د عبدالوهاب خان سره چې قهرمان صاحب د هوایي قواو قمندان د مدافع قمندان ده، هغه وویل چې موږ کولی شو چې دغه میکانیزم د تخنیکي د امکانات او پرسونل
امریکا حاضردمه په افغانستان او دغه راز د پاکستان په قبایلي سیمو کې له بې پیلوټ الوتکو څخه د وسلوالو سخت دریځو پر ضد کار اخلي. جنرال طاقت د بې پیلوټ الوتکو لپاره قوي استخبارات ضروري ګڼي.
د هر څه نه دمخه دموږ باید خپل استخبارات په یو عمر اندازه باندې قوي کړو چې موږ ته غلط راپور نه کړي، موږ غلط اطلاع باندې بې ګناه خلک مو نه کړو. اوس کوم شی په پاکستان کې د عملیات کېږي، ایسای د بی پیلوټ الوتکو د مرکز سره یا د هغه چا سره چې دا تخنیکي په لاس کې ده، د هغوی سره په کوارډینا کې یا په کوارډینیشن کې په تشریح کې مسایل کې اهداف ورکوي.
پرون په افغانستان کې د ایساف ځواکونو وویل چې په پکتیکا کې یوه بی پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. دغو ځواکونو د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه بې خبري وښودله، خو وسلوالو طالبانو ادعا وکړه چې دوی ویشتې ده.
و موردل چې افغانستان چې راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي، له امریکا څخه د بې پیلوټ الوتکو غوښتنه کوي. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې ناتو به په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته وسپاري، دا که دوی دې کار ته چمتو وي او کنه. په افغانستان کې د عملیاتو او تاکتیکونو په برخو کې په یو شمیر بریاو او لاسته راوړنو سره سره نړیوال مرستندوی ځواک یا ایساف په افغانستان کې د پاکستان د نیرنګ او چالونو اداري فساد نه مؤثریت او د جګړې په اړه د ناتو د اندېښنو له امله له زیاتو چیلنجونو یا ازمیښتونو سره مخامخ دی. دا چې د 2014 میلادي کال په جریان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د چارو مسؤلیتونه سپارل کېږي، د جینز اسلامیک افیرس خپرونې څېړونکي ریچارډ واتس په دې اړه یوه مقاله لیکلې چې مهمې برخې به
دا چې د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسي به د برېټانیا له حضور پرته څنګه وي، د کارپوهانو ځواب دا دی چې له انګلستان پرته به د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسي منحصره وي او ډېره نړیواله او پراخه به نه وي. برېټانیا په اروپایي اتحادیې کې د ستر پوځي لګښت هیواد دی او د دې اتحادیې په غړو هیوادو کې ستر ډیپلوماټیکي ماموریتونه لري. د اروپا د کارنیګي چرنیز مرکز چړونکو سټیفان لهنی په دې اړه وایي
مخکې مو په له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو په باب د برېټانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه اوریدل چې په دې اړه راپور به بیا هم زموږ په خبرونه کې واوري. خو اوس راځو په افغانستان کې امنیتي ځواکونو ته د ناتو د مسؤلیت سپارلو هغه راپور ته چې د جینز اسلامیک افیرز د مقالې د لیکوال پر بنسټ جانقا الکوزي چمتو کړی دی.
ناتو او افغان چارواکي باید ډېر ژر پریکړه وکړي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څه شمېر بهرني عسکر پاتې وي، دوی به څه کوي او موجود ځواکونه به په کوم سرعت له افغانستان څخه ووځي. د 2014 کال د جنوري میاشته او دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي او 2,000 ناتو عسکر دیره دي، یعنی شاوخوا 100,000 بهرني امنیتي او پوځي جنګیالي د افغان حکومت ملاتړ کوي. د افغانستان پر روانې جګړې کې چې د 2001 کال د اکتوبر په 1 پیل شوې، تر اوسه 3,200 تنه ناتو عسکر وژل شوي چې په دوی کې له 2,000 زیات امریکایان دي. جینز اسلامیک افیرس خبرونه لیکي که څه هم چې ایساف ژمنه کړې له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې په یو ډول خپل ماموریت ته دوام ورکړي، خو په ائتلاف کې شامل ځینې حکومتونه لیواله دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت ختم کړي. د خبرونه په باور په تیرو وختونو کې ناتو ویل چې له وخت مخکې وتل به د افغان ځواکونو په توان پورې اړه ولري، خو دا مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د ایساف د غړو هیوادونو د حکومتونو په سیاسي واقعیتونو ولاړ دي او نیټه ورته ټاکلې ده. له افغانانو سره داسې اندېښنې دي چې د ناتو له وتلو وروسته به یو ځل بیا ممکن پاکستان او ایران ته په افغانستان کې د قدرت او نفوذ ټینګولو امکان په لاس ورشي. خبرونه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت دې نتیجې ته رسېدلی چې متحده ایالاتو په 2002 کال کې د افغانستان لپاره طلایي فرصت له لاسه ورکړ او مخکې له هغې چې په دې هیواد کې کار سرته ورسوي خپل پام او منابع بل لوري ته واړول. له همدې امله و چې طالبانو بیا سر راپورته کړ. جینز اسلامیک افیرس خبرونه زیاتوي په 2012 کال کې له افغانستان څخه د فرانسوي عسکرو له وتلو سره سره د ناتو نوی شعار دا دی چې یو ځای ننوځو او یو ځای به ووځو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په 2001 کال کې افغانستان ته د عسکرو د استولو پر مهال د ناتو مرسته رد کړې وه او د دې سازمان له چوکاټ بهرې افغانستان ته ځواکونه استولي ول. ناتو وروسته د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې داخله شوه. ناتو دا مهال له افغانستان څخه د خپلو ستر شمېر عسکرو او مهماتو د ایستلو، د خپل کمپاین د تحرک ساتلو او په افغانستان کې د انتقال ستونزې په مخ کې لري. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو په څیر پاکستان هم موقع ته ګوري، له ناتو سره خپله همکاري او مرسته ځنډوي او وخت هم د دوی په ګټه دی. په دې معنی په افغانستان کې د لویدیز د نفوس په کمیدو سره د پاکستان امتیاز غوښتنې زیاتېږي. په پاکستان کې د 2013 کال په انتخاباتو کې ممکن داسې یو حکومت په اسلام آباد واکمن شي چې د اوسني حکومت په پرتله به له لویدیز سره زیات دوست نه وي. خبرونه لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د تړون په اړه په دې وروستیو کې هیلې زیاتې شوي او له څو میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا طالبانو ته په قطر کې د دفتر د پرانستلو مسله جدي شوه. دا دفتر مهم ده او دا ځکه چې له طالبانو سره مذاکره کوونکي به ډاډمن شي چې د جعلي استازو پر ځای به د طالبانو له واقعي استازو سره خبرې کوي او دغه راز دا ډاډ به هم حاصل شي چې طالبان به له دې دفتر څخه د تبلیغاتي او عملیاتي مرکز کار نه اخلي.
د جینز اسلامیک آفرز د خپرونه تحلیلی مطلب مو واورېده چې وایي سیاسيونکي په دې باور دي چې ناتو به په 2013 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته سپاري، که دوی دې کار ته چمتو وي او که نه وي. دغه راز ځینو نورو لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان پر حالاتو ځینې لیکنې خپرې کړې دي. احمد شیبر دې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې جنگ زموږ پر ضد نه دی، اسلام د اسلام په مقابل کې جګړه کوي لیکي. له تروریزم سره په جګړه کې نه شو کولای چې د ځواکونو په زور بریالي شو، خو له منځلاریو اسلامي هیوادو سره د مرستو له لارې کولای شو چې په دې جګړې کې بریالي شو. د مقالې لیکوال پډیاشتون وړاندې لیکي هغه څه ته چې د ترور پر ضد جګړه وایي له دې ټولو قربانیو او ناکامیو سره سره یې تر اوسه یوه لسیزه دوام کړی او د بریتانیا صدر اعظم په دې باور دی چې دا جګړه به یو بل لسیزه هم وي او له بده مرغه شایي هم داسې شي. د ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې بیا لیکل شوي دي تر اوسه موږ له پوځي لارې له تروریزم سره مبارزه کړې او په دې جګړې کې مو د ځواکونو، بریدونو او نیونو په مټ ناکامه هڅې د دولت جوړونې لپاره کړې دي. لیکوال بیا څرګندوي له تروریزم سره د مبارزې لپاره له دې پرته بله ساده لاره نشته چې د اسلامي هیوادو حکومتونه تقویه کړو څو هغوی په خپله دغه جګړې پر مخ یوسي. د پډي اشتون په باور د دې پر ځای چې لویدیز هیوادونه دا جګړه پر مخ یوسي، دغه د اسلامي حکومتونو له لوري د هغې پر مخ بیولل هم شدي، هم خوندي دي او هم اغیزمن. خو بل لور ته د جاپان انګلیسي ژبې ورځپاڼه ټایمز د افغانستان د ستونزو لپاره بل وړاندیز لري. دغه ورځپاڼه د بوند کانفرنس په څیر د سولې د خبرو لپاره د وی غونډې ته جوړېدو خبره کوي. ورځپاڼه د افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د جکپوري سلاکار ولی نصر په وینا لیکي د جاپان ونډه باید په دې برخه کې پراخه شي او توکیو ته پکار دي چې نړیواله ټولنه د سولې د خبرو منځګړی توپ ته وهڅوي. ولی نصر توکیو ته د خپل سفر پر مهال جاپان ټایمز ته ویلي د جاپان په څیر هیوادونه چې په سیمه کې اغیزمن دي کولی شي چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره اروپا او امریکا له نړیوالو هڅو سره یو ځای کړي. د جاپان ټایمز په باور مخکې تر دې چې د ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي په دغه هیواد کې د سولې ټینګېدل حیاتي دي. ورځپاڼه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي وروستۍ لیدنې کتنې ته اشاره کوي او لیکي امریکایي ځواکونه به افغانانو ته د امنیتي چارو د سپارلو بهیر ګړندی کړي، خو په دې کې شک شته چې افغان ځواکونه به په یوازې سر دا وس ولري چې د افغانانو امنیت تامین کړي. جاپان ټایمز بیا د ولی نصر په وینا لیکي چې دای خبرداري ورکوي چې د افغان حکومت سقوط به د ختیځ او جنوب آسیا د هیوادو په ګډون د سیمې پر ټولو هیوادو منفي اغیزې وکړي.
ازادي رادیو اورېدې سهار 8:19 کې دن کریم نړیوال بانک د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره $2.5 میلیون وړیا مرسته وکړه. د دې مرستې تړون پرون د افغانستان د مالي وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشر لخوا لاسلیک شو. د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت چارواکي وایي چې دغه مرستې به د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې پر زرګونو لویو او وړو پروژو ولګول شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون دریم پړاو به په راتلونکو 15 کلونو کې بشپړ شي او له دې سره به د افغانستان 15 نوي پسلو کې خاوره د دې پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ملي پیوستون د پروګرام په دریم پړاو کې به 15,000 کلیو کې د ملي پیوستون مهمې پروژې عملي شي.
په مجموع کې کومه بودیجه چې د ملي پیوستون پروګرام دریم پړاو ته په پام کې نیول شوی د همدې تړون په لاسلیک کولو سره موږ 246 میلیونه ډالر نور بودیجې ته هم اړتیا لرو چې هیله ده دا پیسې د نړیوالې ټولنې ډونرانو او یا هم د نړیوال بانک له لارې ترلاسه کړو. په دې سره به د ملي پیوستون د دریم پړاو ژمنې هم بشپړې شي.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې په 1902 نوي لمریز کال د ملي پیوستون پروګرام دریم پړاو لسکونه میلیونه ډالر نور مرستو ته هم اړتیا لري چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق لخوا به په درې قسطونو کې ورکول کیږي. د ښاغلي برمک په خبره د ملي پیوستون له پروګرام سره خلکو تر اوسه د کال لارې کابو 1.55 میلیونه ډالر مرسته کړې او د غراز د پروګرام ټولې پروژې هم د خلکو په خوخه عملي کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس وویل د ملي پیوستون پروګرام په کلیو باندو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او په هر سیمه کې د بیا رغونې له پلوه بدون راوستی دی. رابرت سام وویل له دې مرستو څخه هدف د ملي پیوستون د پروګرام او د سیمه ییزو شوراګانو پیاوړي کول دي.
د مسولیتونو له انتقال وروسته زیات فرصتونه موجود دي. له هغه وروسته د بدلون لسیزه رامنځته کېږي. زه هیله من یم چې نړیواله ټولنه به له افغان حکومت او سیمه ییزو شوراګانو سره په ګډه د خلکو د ښه ژوند لپاره کار وکړي.
افغان چارواکي وایي د ملي پیوستون پروګرام لپاره په 4000 کلیو کې 15,000 پروژې ډیزاین شوي چې له هغې ډلې څخه یې تر اوسه په دوو پړاوونو کې 25,000 بشپړې شوې او په درېیم پړاو کې به یې ټولې بشپړې شي. د چارواکو په خبره د تطبیق شویو پروژو په سلو کې 24 د څښلو د پاکو اوبو، 26 د کلیوالو سړکونو د جوړولو، 19 د اوبخور، 12 د برېښنا د تولید او 10% یې په ښوونه او روزنه لګول شوي دي. سره له دې چې حکومتي چارواکي د ملي پیوستون له لارې ترسره شوي کارونه د پام وړ بولي، خو په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې دا پروګرام هغه شان چې لازمه ده نه ده عملي شوی. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
و موږ چې نړیوال بانک نیکلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره 2.5 میلیون ډالر وړیا مرسته وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له افغان سوداګرونو یې غوښتي دي چې د لدې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل دا کار له دې امله کېږي چې پاکستان په کراچۍ بندر کې له کابو 2.5 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینره سوداګریز مواد قانون خلاف درولي. له ښاغلي الکوزی سره په دې اړه نسیم شفق مرخه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې برخه کې د دوی نوي اقدامات څه دي.
دغه کانټینرونه چې باندې تقریبا اویا ورځې کېږي دا کانټینرونه هم ختم دي او موږ په دې اعلامیې په ترڅ کې د ټولو تجارانو نه غوښتلي دي چې د کراچۍ د بندر نه استفاده ونه کړي. موږ په کراچۍ مراتو وزارت تجارت سره خبرې کړې دي، د وزارت تجارت د لارې نه موږ سره خبرې وکړلې، اما پاکستانیان وعده کوي او نه عملي کوي. صدراعظم یې وعده وکړله، صدراعظم یې هغه عملي نه کړله او زمونږ د درې زره کانټینر تر اوسه پورې ولاړ دي. په دې کې تقریبا 500-600 کانټینر چرګانو غوښې دي، هګۍ دي، په سلاتې شد مایانو غوښې دي، 700-800 کانټینر غذایي مواد دي. د ورځې تقریبا 600,000 ډالر کېږي. دا په موږ باندې ډیمرج راځي او دلته قیمتونه هم ورځ کېږي. وزارت تجارت سره موږ خبرې وکړلې او د هغوی سره موږ د خپلو تاجرانو نه غوښتلي چې د کراچۍ د لارې نه نور استفاده ونه کړي. تر اوسه پورې دا مشکل نه دی حل شوی.
نو جناب الکوزی صاحب، او بخی بدیل څه دی د دې لپاره که د کراچۍ نه استفاده ونه کړي تاجر، نو بدیل بیا څه دی؟
نو واکه چې موږ خپل یو ډیر خاص موقت کې قرار لرو، مشکلات سره مخامخ یو، بدیل داسې آسان بدیل نشته دی. اما هغه بدیل چې د ایران لاره ده، د آسیا میانه لاره ده، مجبوری چې د هغې نه استفاده وکړو. دلته خو ډېر زیات طاقت فرسا ده، دلته خو ډېر زیات مشکلات دي. دلته خو په یو کانټینر باندې 3,000-4,000 ډالر ډیمرج راځي. نو بنان موږ مجبوری وکړو، میاشت پکې تېرېږي که درې میاشتې تېرېږي، دا مال په اوږدو لارو راوړو او د هغه لار د آسیا میانه د لار نه، د بندر عباس د لار نه راوړو. دغه یوه چاره ده. تر اوسه پورې متاسفانه زمونږ دولت هم په دې نه دی قانع شوی، اگر چې وزارت تجارت سره مونږ خبرې کړي دي او هغوی بالکل سلعمل اعلان کړی دی چې باید په تورخم کې د دوی مالونه ترانزیت ودرول شي په مکمل شکل باندې. وزارت تجارت ډېر جدي تلاش کړی.
الکوزی صاحب وبخی، الکوزی صاحب څومره چې مونږ معلومات لرو اوس خو د پاکستان دغه لارې د موټر راځي د تجارتي مواد انتقالي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته، آیا کچیر دا بندیږي دا کېدای شي پر پاکستان یو ډول فشار وي چې دا ستاسو کانټینر پریک دی او په دغه برخه کې سهولت راسي؟
بدون شک دا تاثیر لري. خارجي تجارت ترانزیتي تجارت باید په پاکستان کاملا بند شي. د کال دوی په 900 میلیونه ټنه خالي سیمنټ وړي، همدارنګ 1.5 زره ټنه د اوس د تاجکستان سره د ګورې قرارداد کړی دی. مالټیز دي 1.5 میلیون ټن د دوی په کال کې خالي تازه میوه دي. اسیا میانه ته جنان دوی د اسیا میانه نه مالوچ راوړي، اوسپنه راوړي، د ډبرو سکاره راوړي. دا کاملا باید بند شي او بزنس عمل وشي تر څو په دوی باندې فشار راشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی چې د افغان سوداګرو د ستونزو په باب له موږ سره خپل معلومات شریکول، دی وایي چې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر په کراچۍ کې بندي او اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته ولېږدوي. او اوس هم په غزنی کې د کوچیانو د ستونزو په باب د غزنی ولایت یو شمیر کوچان د ځایي چارواکو له زورونې شکایت کوي او وایي دغه چارواکي په دې کار سره غواړي له دوی له خپلو سیمو کډې وکړي. په دې اړه سید شاه سقیم له یو شمیر کوچانو سره غږېدلی او دغه راز د هغوی شکایتونه یې له ځایي چارواکو سره هم شریک کړي دي. په دې اړه راپور به په ګډه واورو.
د غزنی پالی لالا سیمه کې میشت کوچان وایي چې هر شپه سیمه ییز چارواکي د دوی کورونو ته وسلوال ورلیږي. هغوی په کورونو چاپی وهي، سپینګیری او ځوانان یې تر سهاره تړلي وي او په کورونو کې یې تلاشیانی هم کوي. د ښار شمال ختیځ ته پرته لالا سیمه له ډېرو کلونو راهیسې د کوچانو د دوبی مینه ده او هغوی خپل ملکیت بولي. دوی وایي سیمه ییز چارواکي غواړي کوچان مجبوره کړي چې خپلې مینې پرېږدي او وروسته یې پلرنۍ ځمکې د سیمې چارواکي غصب کړي. د دوی په خبره هره شپه یې کورونو ته وراوختي وسلوال تړي او په ساعتونو ساعتونو یې یخته غورځولي وي. د لالا سیمې اوسیدونکی یو تن کوچی وایي د چارواکو لخوا ورلیږل شوي وسلوال لومړی پر دوی د طالب او ترهګر نوم کېږدي او بیا یې په کورونو ور واوړي. دی وایي په همدغه نامو سیمه ییزو چارواکو څو تنه ځوانان نیولي او له ځانونو سره یې وړي دي. د خبر خپل ځمکه ورته ورګرځیدلې ده او اوس د سیمه ییزو چارواکو له لاسه خپل غریبي هم نشي کولای.
ځله کسابانو له جولاپانو له دکاندارانو دې خلکو ته پختره وکړي و دا چې کاره خلکو چې دا ورسوي دي ابدان سوي دي په نامه د طالب یو په نامه د تراګر یو ورور نه تراګر یم نه طالب یم ورور دوزانی والا غریب کار خلکو ګراشواني ته نه پرې دي رښواني ته نه پرې دي ورور د ګان جولاپې ته نه پرې دي یو می په وخرسې بل په بل خرسې.
د دغه سیمه یو بل اوسیدونکو وایي د چارواکي ورلګلو شوی وسلوالو ماخستان تړلای او تر سهاره په واوره کې پروت وو. دی وایي چارواکي مو د پدار وزړوي خو د شپې د خپل دغه وسلوال کسان کورونو ته نه رالیږي. د خبره د کورنۍ درې تنه یې اوس لا هم ورغلی وسلوالو له ځان سره وړي دي.
هغه د هغه دلې مې په ما بچ کې ناشي په بیګا په بیا چپره باندې چولې د ما ورور سپینګر مې ټول تړلې دي، الکان مې ټول تړلې دي، په دغه شنو یخ کې تزهاره تړلې پرې کی هغه نور یې شوړي ورولې دي. امریکایانو بل تور کړی دی اوس دلته ولاړ دی یو غدای ولاکه خبره ولاکه خایسي ته موږ راوونی سي په کزو کوم تلاشي کوي ورول دولت مند پایب کی چې دا شي اسپات را باندې ولا ساو یا را باندې پیدا ک دولت مند راوځل یزام مدي کی ته ساره تللې هم د ملاسون دی بواور جوړور پروتوم یې خای.
د سیم یو بلوسیدون کوي وای د چارواکي ورلېګلې وسلوال چې د کورونوي کوم غړی یوسي نو بیا نور چارواکي له دوی څخه د نیول شوی کس د بیرته را خوش کولو پر سر په سلګون وزر افغاني غواړي.
کډواله کړه وزه دي خلاصو دوی ما کړه وزه دي خلاصو تلور ما ته غضب ته کوي خدای په غضب تایم په غضب ته کوي ما ده خلګا چاچو نشه خدای په دې کار تر تر کې د سړي ته مګا د شپه تمام شو.
د سیم له یو بل کس څخه بیا د چارواکي ورلېګلو شوی کسانو له کور پیسې دي او د د کورنۍ څو نور کسان هم له ځانونو سره ناڅرګند ځای ته بيولې دي.
دا څنګه ورسو یو لکه واچا زر په صندوق واخیسته یاو زتړلی وم. زمن مې بیولی، یو میلمسی بیولی، یو مې زوی بیولی، دوه مې وریرونه بیولی دي. په څه شی بیولی دي؟ په لاکه یا د چا د چا ته تاوان رسولی، په ولاکه یا چا ته غرض به رسولی.
د لیلالا سیمې کوچیان وایي سیمه ییز چارواکي ځکه دوی ته هره شپه وسلوال کسان ورلیږي چې دوی مجبوره کړي چې خپلې مینې خوشې کړي، او بیا یې همدغه سیمه ییز چارواکي له پلرونو ورپاتې ځمکې هم غصب کړي. خو د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی بیا وایي چې په دغه سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین پټ وي. دوی د خپلو مخالفانو د نیولو لپاره د کوچیانو په کورونو چاپې وهي. دی وایي له دې ورهاخوا سیمه ییز چارواکي له کوچیانو سره کومه ستونزه نه لري.
دا درې ورځې وړاندې موږ ته داسې راپورونه راورسېدل چې په لیلالا سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین پټ دي، چې وروسته د هغوی د نیولو په موخه څو ځله د کوچیانو په کورونو چاپې ووهل شوې او اته تنه ونیول شول، چې له ډلې یې درې تنه وسلوال طالبان او د دولت مخالفین پولیسو پسې بندیان کړل او پاتې نور کسان یې بېرته خوشې کړل. له دې ورهاخوا له دوی سره کومه ځانګړې ستونزه نه لرو. له تیرو لسو کالو راهیسې په ټول افغانستان کې په تیره بیا په غزنی کې ورځ تر بلې په کوچیانو د ژوند دایره تنګیږي. د غزنی ناور چې له پیړیو پیړیو راهیسې د کوچیانو څړځای وو، له تیرو څو کالو راهیسې پرې هزاره ټوپکوالو خېټه اچولي او په وچ زور کوچیان نه پرېږدي چې خپلو پلرنیو مینو ته لاړ شي. په دې سربېره کوچیان له تیرو څو کالو راهیسې وچکالیو هم ځپلي او له همدې امله دوی اوس ښارونو ته نږدې اړوي چې په ښارونو کې روزانه او مزدوري وکړي. خو ښارونو ته نږدې بیا سیمه ییز چارواکي په کېږدیو چاپې وهي.
په غزنی کې د کوچیانو د ستونزو په باب راپور مو له ازادي راډیو واورېد. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی. وړاندې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لرئ، خو اوریدلی شئ دغه راز پر سیمه ییزو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو اوس به صفې ولاستانګزي ته وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ارګ کې له یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه مشورتي غونډه وکړه. په دې غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو یوازینۍ مرجع د سولې عالي شورا ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له افغان سوداګرونو یې غوښتي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي. یو امریکایي لوړ رتبه جنرال وایي له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو سره به د دې هیواد امنیتي ځواکونه تر ډیره حده پر ځمکنیو جنگي وسایلو متکی وي. د امریکا ولسمشر براک اوباما به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال جان آلن په اروپا کې د ناټو قماندان ونوموي. او فلسطینیان وایي دوی له دې پرته چې اسرائیل پر هغو ځمکو د نویو میشت ځایونو د جوړولو د پلانونو له کبله د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي چې دوی یې د راتلونکي دولت برخه بولي، بله چاره نه لري.
په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما به په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال جان آلن په اروپا کې د ناتو قماندان ونوموي. اوباما وروسته له دې جنرال جان آلن په اروپا کې د ناتو قماندان ونوموي چې د پنټاګون په تحقیقاتو کې پر نوموړي لګېدلي تورونه رد شول. د سپینې ماڼۍ ویندوی جکارني پرون وویل حکومت نیت لري چې د جان آلن د نومونې پروسه پیل کړي. په اروپا کې د ناتو د قماندان په توګه د جنرال آلن د نومونې پرېکړه پخوا شوې وه، خو دا کار د دې لپاره ځنډول شوی چې پنټاګون د جیل کیلی په نوم له یوې ښځې سره د آلن د نامناسبو ایمیلونو په اړه تحقیقات وکړل. پنټاګون د دغو تحقیقاتو په نتیجه کې نوموړی له لګول شوو تورونو بری کړل. د فارن پالیسي خپرونې د ایران په اړه د اوباما د واقعیت شیبه تر سرلیک لاندې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام سره د ولسمشر په دوهمه دوره کې د ولسمشر براک اوباما د چلن او په دې برخه کې د نوموړي په مخ کې په پرتو خنډونو یوه لیکنه خپره کړې. اجمل اند د دې لیکنې ځینې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونه وی په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر دویمه دوره پیل کړي، د امریکا متحده ایالاتونو د ایران سره د وروته ودیدونکو کړکیچ په برخه کې د واقعیت لشبي سره مخ دي. خبرونه زیاته یې لنی کمرغه بیا انتخاب شوی ولسمشر باراک اوباما د دیلو بيد بدلولو د پالیسیو په وړاندې کولو کې ځانګړی اختیار لري او نو موړه دا فرصت لري چې د ایران په وړاندې د امریکا ناکامو پالیسیو ته تغییر ورکړي. د دې لیکنې لیکوال وایي ولسمشر بارک اوباما لا د مخه بیرته په سمه لاره د امریکا د برابرولو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي. نوموړي خپل ملت له اقتصادي رکود را ګرځولی، په عراق کې ورانوونکي جګړه پای ته رسولې او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې هم ضرب الاجل ټاکلی. خو خبرونه وایي ایران لږ تر لږه د امریکا د اوو ملي امنیت سره تړلو چیلنجونو په وړاندې کړکېچنه موضوع ده. خبرونه په دې برخه کې د اتومي ټکنالوژۍ نه پراختیا، د انرژۍ تامین، سوریا، افغانستان، عراق، د تروریزم پر ضد د جګړې او د عرب او اسرائیلو ترمنځ د سولې یادونه کوي. فارین پالیسی وایي د تاریخ په تلدانۍ له ډېرو داسې لاسه وتلو فرصتونو څخه ډکه ده چې هم ایران او هم د امریکا متحده ایالاتونو له لاسه ورکړي. دا د اړیکو لویه تراژیدي ده چې کله یو لوری د اړیکو بیا سمولو ته چمتو شوی، بل لوری چمتو نه و. خبرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ تاریخي پس منظر هم راسپړلې او په تیرو څلورو کلونو کې د اوباما د ادارې او ایران ترمنځ د کړکېچ بیلابیل اړخونه څېړلې دي. د لیکنې په پای کې راغلي تهران او واشنگټن باید په تیرو څلورو کلونو کې د دوی ترمنځ نیمګړې ډیپلوماټیکې پروسې مطالعه کړي او په اړه د خپل خپل چلند برابر کړي. خبرونه د دواړو لورو لپاره لدې مطالعې څلور سپارښتنې رابرسېره کړي. لومړی ټکی چې خبرونه یاد کړی دا چې وایي ایران او د امریکا متحده ایالات باید خپلو کې د کړکېچ د ختمولو لپاره مستقیمې خبرې اترې وکړي. دا فارین پالیسی په وینا د نړۍ د شپږو قوتونو سره چې د جرمني په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پنځه غړي هیوادونه په کې دي، د ایران خبرې اترې کفایت نه کوي. دویمه سپارښتنه چې خبرونه یادوي دا چې امریکا باید د دې واقعیت سره سلا وکړي چې یو شمېر بندیزونه باید لرې شي او ایران هم باید د ایراني مو د غني کولو فیصدي 50 ته راټیټ کړي او تر دې په لوړ فیصدي غني شوي یورانیم دې درېم هیواد ته واستوي. همدارنګه د هغه تاسیسات هم لمنځه یوسي چې په لوړ فیصدي یورانیم غني کوي. فارین پالیسی درېمه سپارښتنه دا کوي چې امریکا د ایران ته د خبرداریو لور کولو لاس واخلي. د لیکوال په باور د فشار چونې پر بنسټ د څلورو کلونو پالیسی وروسته په واشنگټن کې ډیرو د ایران په وړاندې د پالیسی په برخه کې دا ارزښناک درس اخیستی او هغه دا دی چې ایران باندې د دې لپاره فشار راوړل چې زر هو وایي ډیر کله د دې هیواد لخوا د نه په ځواب تمامي کړي. څلورمه سپارښتنه چې د خبرونه کوي دا چې د امریکا متحده ایالاتونه باید اوږده لوبه وکړي ځکه دا درې لسیزو ستونزې په څو غونډو کې نه هواري کې. خبرونه ټینګار کوي چې په دې برخه کې به بریالیتوب هلته رامخې ته شي چې ډیپلوماټان له حوصلې کار واخلي او د مسلو د زر سمونې پر ځای پر اوږدمهالې پرمختګ تمرکز وکړي. خبرونه په پای کې لیکي که د بریالیتوب معیار سوله وي نو ډیپلوماسي د جګړې په مقایسه دا بریالیتوب ښه تضمینولی شي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما به د جمهوری ریاست په دوهمه دوره کې د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې څه ډول چلند وکړي په دې اړه مو د فارن پالیسی د خبرونه د مطلب مهمه برخه واورېدې. د هغه د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینتن بیا د لیبیا په بنغازی کې په هغو امنیتي اقداماتو کې د تیروتنې مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې د متحدو ایالاتونو سفیر او درې نور امریکایان تیر کال ووژل شول. هیلری کلینتن پرون د دې هیواد مشرانو جرګې په یوه استماعي غونډه کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټ کو مرکزونو د امنیت په اړه د خپل وزارت لا اقدامات څخه دفاع هم وکړه. په دې اړه تفصیل د اسمت سرون پر پورته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې امنیتي چارو ته د خپل وزارت د شمنی دفاع وکړه. میرمن کلینتن د مشانو جرګې وی کمیټې ته وویل د بهرنیو چارو وزارت د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر سفارت د تیر کال له وژونکو حمله وروسته په ټوله نړۍ کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیت د ښه کولو لپاره چټک او زړور ګامونه اخیستي دي. دا هم مهمه ده چې یادونه وشي چې د بنغازی له حمله سره په ورته وخت کې موږ په قاهره، صنعا، تونس او خرطوم کې له تاوتریخوالي ډکې حمله ولیدې او د غراس په ډیرو نورو سیمو کې چې زموږ زرګونه ډیپلوماتان خدمت کوي د ډیپلوماټیکو مرکزونو مخ ته ډیر اعتراضونه وشول. نو ما سمدستي په نړۍ کې په تیره بیا په هغو ځایونو کې چې امنیتي خطر زیات و پر امنیتي وضعیت د بیا کتنې امر وکړ. ما له دفاع وزارت وغوښتل د امنیتي چارو د ارزونې لډلې سره یو ځای شي او په سلګونو اضافي سمندري پولیس واکونه او امنیتي ساتونکو واستوي. ما د بهرنیو چارو لومړی مرستیال وزیر هغه ځای ته ونمو چې زیات امنیتي خطر ورته پیښو، څو د اړتیا په وخت په خطرناکو ځایونو کې ډیپلوماټیکو مرکزونو ته توجه وشي.
So missions in dangerous places.
د متحده ایالاتونو د بندنوی چار وزیر همدار ازول چې اف بی آی د تیر کال د سپتمبر په 11مه د بنغازی د حمله چې په نتیجه کې د امریکا سفیر کریس سټیفنسن ووژل شو، ځینې مهم سرکونه لګولې دي. میرمن کلینټن د جمهوریت غوښتونکو دا تورونه په غوسه رد کړل چې ګنې حکومت د حملې د جزئیاتو د پټولو هڅه کړې ده. زما لپاره دا یوازې د پالیسۍ مسأله نه ده، دا شخصي چاره ده. زه د ولسمشر اوباما تر څنګ ولاړه وم چې سمندري ځواکونو په بنغازي کې د وژل شویو امریکایي ډیپلوماتانو په بیرغونو کې پیچلي تابوتونه په اندریوز هوایي اډه کې له الوتکې څخه کښته کړل. ما د هغوی په میندو، پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو او لونو او ښځو غېږ را وګرځوله. هیلری کلینټن د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته هم دا راز وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه اشتباه اقدام پوره مسؤلیت په غاړه اخلي چې په نتیجه کې د بنغازي په قونسلګرۍ حمله وشوه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري او سم ستاسو د ورکو شو هزانو د لټه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې به هم د تاسو پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ورور له غزنی نه مونږ ته تلیفون کړی دی چې نوم یې د عبدالله دلسوس او ویلی دی چې د یوې نجلۍ په اړه چې لیلا نومیږي او د هرات د انجیل له ولسوالۍ څخه دا معلومات لري. دوهم پیغام د هرات د شینې له کمپ څخه یې واورېدونکي مونږ ته رالیږلی دی او د دوو هلکانو په اړه یې پکې معلومات ویلي دي. د دغه تلیفوني پیغامونو په څنګ کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران دوستانو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 202 202 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګست. محترم اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. لومړی پیغام به له غزنی ولایت څخه تاسو ته نشر کړو کوم چې زموږ ګران ورور عبدالله دلسوز را لېږلی دی او د خپل پیغام کې ویلی دی چې د یوې نجلۍ په اړه چې نوم یې ده لیلا معلومات لري. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ څخه عبدالله دلسوز خبر کوم. ما د ورکو عزیزانو ترکو سره دا پیغام دی چې یو انجلۍ د لیلا په نامه باندې چې کورې په هرات ولایت کې د انجیل په ولسوالۍ کې ده دلته راغلې ده. نو که څوک بسخاص کوي یا څوک پوښتنه کوي په دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووهي 0500 50 3 4. شماره یو ځل بیا تکراروم 0500 50 3 4.
وسلام. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، اوس د تاسو پام هغه تلیفوني پیغام ته راړو چې د دوو ځوانو الکانو په هکله پکې معلومات ده. دغه تلیفون زموږ یو اوریدونکی د هرات د شینې له کمپ څخه موږ ته رالیږلی دی، خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به د ده پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم په کومه چې تاسو دغه محترم ورور ته تلیفون کوی شئ.
الو، السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شینې له کمپ څخه خونزاده بهاوالدین تاسو مخاطب یم. یدوالو کار نیز زموږ په کلی کې یو د خپل ځان د انارګل د قوانین زوی معرفي کوي. سپین کالي اغوستي، سارې خویلی دی، تورې چپلې په پښو دي، او بل شین کمیس دی، مسوار رنګه او تور پرتوګي دی، سپینې چپلې دي، ببر سارې دی، هغه ځان د انارګل زوی معرفي کوي، سپینه زیرپراني اغوستې ده. کار څوک د الکانو پاکله معلومات غواړي په دغه زما په ټلیفون شمیره د ټلیفون راته وکړي، خپل کوچنیان ترلاسه کړي. دغه زما پیغام یې د کوم چې ژر تر ژره نسل سي. وسلام.
ګرانو اوریدونکو، پیغام مو واورید. که تاسو د دغو ځوانو الکانو پاکله چې یوې ځان انارګل د قوانین زوی معرفي کوي او دوامې د انزرګل زوی ځان معرفي کوي څه معلومات غواړئ، نو دغه محترم ورور ته په هرات کې د شینی کمپ ته تلیفون وکړئ. د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ده 0093 4 3 0 4 2 و. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم، 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 0 4 3 0 4 2 و. د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مهروي ګوند ستاسو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې کېدای سي په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
جناب امیرزا صاحب او ظریف نظر او د رادیو ازادي ټولو کارکونکو او اړوندونکو ته نیک هیله او احترامونه. زما یو دوست او ډیر محترم استاد چې نومې مولوی سخی او چې ډیر لامینه هر یو دوست محمد او بول فیض محمد خیاط دی، چې د پکتیا دی ولایت د زرمت دی ولسوالۍ د صحاک خوا کې د شوخانو جو کلی اوسیدونکي دي. چې ډیره موده کېږي چې له مولوی نه معلومات نه لرم، کدی په خپل زما دا غږ اوري او یا کوم دوست زما غږ اوري، ما سره دی په دغه شماره تماس ونیسي. 0 و و یاو شپاک نه یاو یاو شپاک پینزه. شماره یو ځل بیا تکراروم، 0 و و یا شپاړس یو نوی شپاړس پینزه. بعد یادونه وکړم چې زه د ده شاګرد یم چې د ترکستان ملا له ده سره معروف وم. والسلام.
الو، پیغام دغه د مانوم د توراب سوالی که محمد آقای دور سوالی که دینا و در قلیه یمن یا رور مورک در پیندل از کاده که گی نوم ساده در پیران که ایران تو بم که شهر که آتا معلومات بی موگه رور جانه پتخش میره مکتر زنگ و آیه 799 سفر 799 39 91 48 یاد شماره زخه که اومه 0 799 39 91 48. هر سو هر چاسه چه معلومه این مکته پردخ شماره تلفون که 40,000 پی اینا و مرکو. خدای پامان. سلام علیکم.
زه محمد وزیر ده ولایت لغمان ده ولسوالی علی شنگ ده محمد اقبال زوین او زما یو ماما ده چه ده شلو کلو رئیس ورد ده محمد سلیم نمیگی ولد محمد اقبال ده تگا ولایت ده دندول دکلی مسیدین کرده او کدا چا پیدا که او چا نگلیوی یو لک روپی افغانی دو شیرینی ده
او فعلا دفاره هم وطلع سرتی زما د تلیفون شمیره ده 0 2 0 2 0 9 1 2 0. والسلام.
زه د اروزګان د ولایت په چرچینو ولسوالۍ څخه حاجي قدیر خبره کوم. زما یو خدای دی د مامور په نامه باندې دی تقریبا د 6 کاله کېږي چې د خپل کور څخه تللی دی نادره کړی. که د ده په هکله هر هغه څوک معلومات لري په دغه شماره دې موږ ته ټلیفون وکړي 0 9 1 9 1 3 9. په دغه شماره دې موږ ته ټلیفون وکړي او خپله شرینې دې هم ترلاسه کړي. که چېرې دی زموږ خبره خپله اوري خو بس دی خپله دا زموږ خبره اوري او خدای دې خپله دغه خپل کور ته راشي چې قریبان ټوله په تشویش کې دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته خصوصا د پرکشو عزیزانو خبرونه ته. زمانو عبدالرحمن د دوران شاه زوی د وزیر ټاټان د خوګیانو د وزیر ټاټان او د بنگلاديش د کلی نه یو پیغام پریدم. هغه دا چې زمونږ یو ورور دی چې د ورګل نومېږي دا 2 کاله 2 3 کاله کېږي چې پاکستان ته تللی او نادرکه شوی. نه ټلیفون کار کوي کار چاته معلومات یې موږ ته دې په دې نمبر زنګ ووهي 0 8 5 3 4.
السلام علیکم. زه حضرت محمد درد یم د خوست ولایت د تریزیو د موټرنیو کلی اوسیدونکی یم. زمونږ یو انډیوال دی نوم یې جمیل دی د 3 کاله کېږي چې د خونې څخه بې درکه شوی دی. که چې څوک یې دې ورور په اکثر معلومات لري یا څوک یا زما غږ دا خبره اوري زمونږ ته په دې شمېره زنګ وخي 0 8 5 3 5 9 1.
ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو زه امان الله د هلمند ولایت د شلګر د شهر خبره کوم. زما یو ماما دی چې د مستری په نامه دی او په ساعتیانو کې کور دی. د دوه کال راهیسې ټلیفون کار نه کوي. که چیرې دی خپل یاداته غږ ما غږ اوري او یا چیرې د بس چا سره د معلومات وي زموږ سره دې په دغه نمبر ټلیفون وکړي 0 0 4 2 5 5 5. د توجه سو مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا سلام علیکم دې آزادی راځو ته ورسېږي ټول ورونو ته. زما یو دا کازوی دی د اختر محمد په نامه باندې 15 کاله کېږي چې ورک دی. د کور نه درک دی عصابي و. پرون ما ته چا آزادی راځو ته زنګ وهلی وو چې اختر محمد زما سره دی او ټلیفون نمبر یې هم وایه خو ما ونیوی. نو که داسې دی چې دغه نفر د دغه سړي سړي دی دې معرفي کې ورو ورو پلار و قوم دې معرفي کې چې فلانی والا دی فلانی دی د فلانی زوی دی او د فلانی ورور دی. دا 15000 شیرینی لري. زما د ټلیفون نمبر 0 8 9 8 4 1 3 و. بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 9 8 4 1 3 و. نو په دغه نمبر دې دغه ورور ما ته دغه اختر محمد نامه ورسره دی. په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي چې فلانی دی د فلانی زوی دی د فلانی کریې دی 15000 افغانۍ شیرینی لري. نو که داسې دی ما ته دې ووایي چې په فلاني ځای کې دی په دغه راډیو ما ته دې زنګ ووهي په دغه نمبر باندې ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي دغه ما ته مقصد دغه نمبر واخلي دی دې قید کړي. که چیرې بیا د ازادي راډیو مثال یې دغه بیانیې ته ورکوي دغه نمبر زه ثبت کړم. مسړی سره زه خبرې وکړم په تماس کې سم چې خپل سړی پیدا کړم. کور یې ډېر پریشانه دی ټوله چې په دې پریشانه دی پسې ګریان کوي چې غرونه یو مثال یې قومي یو ټوله اصحابي ولر تکلیف د اصحابو درلو دی د 15 کال کې د کور وتلې دی نو دا کې څوک نه لري یاري چې ما ته درکړه کې چې په پلانې باندې کې چې پاکستان کې دی بیا دا شي وکړو مثال نه درکړه څو بت درس نه درکړه څو تر اوسه پورې نو دا د اوس بیا و مې پیدا شو که خدای وکړي نو ازادي لري اوس زه خواهش کوم که خدای وکړي پیدا شي دا سره نو ډېر سبو شي. السلام علیکم.
زموږ نښته دی عبدالباری نمیر د هلمند ولایت د بریج د ولسوالۍ دی. تقریبا دا درې کال کېږي چې دی نه درکه دی که هر چا ته معلومات وو په دغه شمېره دې زنګ ووي 0 4 4 2 2 2 دغه زما شمېره ده که هر چا ته ور معلوم وو. عبدالباری نمیر د عبدالرحمن اکا زوی دی د ګریش د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ دی. زه سردار محمد نمیږم زما د خاله زوی دی زموږ سره درکه دی چې هر چا ته ور معلوم وو دغه دغه معلومات چې موږ سره راکوي موږ به د دوی سره ډېر یو جهان مننه وکړو. السلام علیکم.
زه ګل محمد د کندهار د میوان د ولسوالۍ نه د عزیز آباد کلي نه خبره کوم چې زما ماما په نام د اسماعیل او پیوست سترګې معیوب دی. دا دېرش کاله کېږي چې د ایران تللی دی که چېرې دی خپل دا اعلان اوري او یا نور څوک د په اړه معلومات لري موږ په دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 1 9 8 1 0 9 1 9 8.
السلام السلام علیکم. زه د بغلان د ولایت څخه د مرکز د ولسوالۍ څخه غږیږم. په زاړه تاریخ کې یو انډیوال مو محمد صادق په هغه باندې تقریبا شپږ میاشتې موږ سره بغلان کې تیر کړې او د کلات ولایت د میزان د ولسوالۍ و او اوس تقریبا دا اته کاله کېږي چې ما څخه چې د ده درک زنه لرم او که د ده انډیوال یا دی خپله د زما غږ اوري په دغه شمېره کې زنګ ووهي 0 2 7 5 5 9 2 2 9 مطلب جنوي او د هنه چلوش. السلام
علیکم. زه د لغمان ولایت یمنګ یو کلیوال رښتیا صادر نمی کی دالاس کرا کی تهران ته تر دا ورڅه دا نا دا کا کچا ته معلومات په دینه باندې زنګ وي سی په واه یو په پروسه په درس او تلور اته دا نمبر بیا درته وایم سی په واه وو پاندو یو شپه ته درې سو څلور اته دا نمبر د کاکا د پته په یوه نمبر ته څنګه وایو.
زه ظاهر یم زما زه ورڅخه نه دی بوللا کچا ته پته په دې میرا دې زنګ وي 0 9 2 0 7 2 8 9.
الو السلام علیکم. زه د پاتوس ولایت د برامر غاب د سوالي د پنیرک د کریه ستاسو سره په تماس کې زه خپل او د نبی نیرم د رمضان مرحوم زویم زما یو د اکازو چې سره یې دین نیږي دا یو ور اسکان کې چې په ایران کې نادر اکا سوال د عبدالرحمن زوی ده کې چاته معلومات دي په دغه شمیر د مشت زنګ یو یاد خپل اوري 0 1 0 5 4 3 2 شپاسو اتاتیا په دغه شمیر د مشت زنګ وي موږ د معلومات راکې. والسلام.
زمي بابا جان دی او مکیت کندهار ولایت دی. زما ورور چې عبدالمجید نمیږي نه کاله کېږي د پېښور په بهانه له خپله کوره وتلی دي. هم دی دا غږ اوري هم په اړه چاته معلومات دي د مهربانۍ له مخې دې په لاندې ټلیفوني شمېرو اړیکې ونیسي. ټلیفون شمېرې دي 0 8 8 1 3 0 8 1 3. ټلیفون بله شمېره ده 0 9 2 2 0 8 1 4. د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 2 2 0 8 1 4. د ټلیفون بله شمېره ده 0 8 8 1 4 0 8 1. د مهربانۍ او د اورېدو څخه مو دنیا دنیا مننه.
السلام علیکم ورور. زه د کندهار ولایت د ناګانو لوستواله د ارغنداب زه خبره کوم. زما یو کادي چې نوم یې هغه د مشفق له پخې له پاور ته وای دا ورک شوې د کچاته معلومات چې زما سره دی بده غواړي کو او غوونه چې د غز ما شمیره ده مقصد ما کادي تقریبا د څلور کال کېږي چې له کور نه دارا کسو دي بالا په دغه نمبر باندې 0 او 5 5 2 5 5 5 سلور پنځه په دوه شمېره د ما سره اړیکه ونیسي. یو پیجارو موټر ما د سر صدقه ورته یش د نوې پیجارو چابي پکښې کې به هر ځوان ته زور کوم که چا ماته حال راکړي. وسلام د خدای په امان.
زه پرې چې فارغ جوړ د فکسي عمل حد زرمت ولسوالي اوسېدونکی یم. فی الحال د کویټ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دا زرګی نومې دي. بعضې وخت بشیر نامه ځان معرفي کوي. درې کاله کېږي چې د خپل کور نه درکه شوی یم. د هېڅ قسمه اړیکې نه دولت او نه دولت له مخالفینو سره لري. که چاته په اړه باندې معلومات وي نو ما سره دې په کویټ کې په دغه نمبر په تماس کې شي. زما نمبر دې په کویټ کې 0005 شپږ شپېته شپږ څلوېښت اته پنځوس اته ویس او په افغانستان کې نمبر دي ما دي 0003 اووه سوه نه نوي شپږ سوه اته سوه شپږ څلوېښت. نمره یې ور بیا تکراروم. د کویټ نمبر دي 0005 شپږ پنځه شپږ څلور شپږ پنځه اته دوه اته. او په افغانستان کې نمره ده ما 0003 9 9 شپږ 0 0 8 4 4 8 4.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. کومو په دغه پروګرام کې کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي که نه وي بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او پیغامونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوو